باز هم همکارم نوریاس نوری به استودیو آمده تا یک برنامه دیگر را به پیش ببره. نوری صاحب خوش آمدین.
بله فرشته جان، تاسو ستړی مشی. په افغانستان کې سهار ته بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې موزنوریاس نوري هرکلی کوم و بوري چې د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه نه تاییدوي چې وایي په دې وروستیو کې په جګړو کې د افغان ځواکونو تلفات زیات شوي. د دفاع وزارت له ویان سره مو مرکه کړې. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملکي افغانانو په جګړو کې د ملکي افغانانو د تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا دفاع وزارت د هوایي ځواکونو د هغو دوو افسرانو نمونه په ډاګه کړل چې الوتکه د تېرې دوشنبې په ورځ د غزنی په دې یک ولسوالۍ کې راوغورځېده او پکې ووژل شول. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ د مدافع وکیلانو ډله وایي که ولسمشر ترامپ اند دې هڅه هم کړې وي چې له اوکراین سره پوځي مرسته په دې پورې وتړي چې پر خپل سیال فشار راولي، دا د دې دلیل نه شي کېدای چې هغه د استزایا له قدرت لرې شي. د خبرونو تفصیل. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د 2019 میلادي کال په اوږدو کې ملکي افغانان د جګړو د ادامې له امله ځپل شوي. په دې کلنی راپور کې چې پرون خپور شو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو نامه په استناد راغلي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې په افغانستان کې 2563 ملکیان وژل شوي او 5600 نور ټپیان شوي دي. د راپور له مخې اکثره تلفات د حکومت مخالف وسله والو د بریدونو او چاودیدونکو موادو له امله رامنځته شوي. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د هوایي عملیاتو او د پلټنې د عملیاتو پر مهال چې حکومت پلوه ځواکونو کړي دي ملکي تلفات زیات شوي دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تل هڅه کړې چې د دولت د وسله والو مخالفینو په وړاندې عملیاتو کې تر ټولو زیات د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي.
اولین شی چې موږ ته مهمه دی هغه د عام وګړو د تلفاتو مخنیوی دی. په دومه برخه کې زموږ د دفاعي او امنیتي ځواکونو د تلفاتو د کچې راټیټېدل دي.
د جنوبی آسیا لپاره د بخښنې د نړیوال سازمان مرستیال مشر عمر وړای چوي په 2020 میلادي کال کې باید نړیوال د افغانستان د شخړو په برخه کې بې تفاوته پاتې نشي او د افغانانو حمایت وکړي. د امریکا دفاع وزارت د هوایي ځواکونو د هغو دو افسرانو نمونه په ډاګه کړل چې بمباردیر ای یولس ای الوتکې د تېرې دوشنبې په ورځ د غزنی په دې یک ولسوالۍ کې راوغورځېده او پکې ووژل شول. د امریکا پوځ پرون وویل د دې پېښې قربانیان 46 کلن ډګرمن پاول کې ووس او 10 کلن تورن ریان رایان اس اف نوپ دی. د ریال ټکی درا غورزیدو د پیکه پاړه چړنه روانه ده. د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال فرانک مکنزی د سعودي عربستان د پرنس سلطان په هوایي اډه کې خبرلان ته وویل چې د ډیر ډارته چې د غلو ټکی دښمن لخوانه ده نسکوره شوه. وسلوالو طالبانو ادعا کړی چې وسلوالو دغه امریکایي الوتکه په دزور نسکوره کړي. جنرال مکنزی زیاته کړی چې د باور نه کوي چې امریکایي ځواکونه دغه الوتکه د راغورځېدو د پیښې ځای ته په ورتلو کې له کوم مقاومت سره مخامخ شوي وي. هغه وویل اساسي ستونزه د هوا خرابوالی و. دغه الوتکه داسې مهال راغورځېږي چې داسې ښکاري د طالبانو او امریکا ترمنځ یوه جوړجاړي ته د رسېدو په هدف پیل شوې خبرې په دې وروستیو کې له یوه ولاړ حالت سره مخامخ شوي دي. نن د ازادي راډیو اتلسم کال دی. د ازادي اروپا ازادي راډیو څنګه خپل خبرونه د افغانستان لپاره د 1400 المریز کال سلواغې په لسمه پیل کړې. په پیل کې د ازادي راډیو خبرونه د ورځې 3 ساعته وي او یوازې د لنډو څپو له لارې خپرېده، خو اوس 2 ساعته خپرونې لري چې د سهار له 2 د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 2 شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپرېږي. په لویو ښارونو کې د اف ایم په 1.5 څپه هم خپرونې کوو. نن د ازادي راډیو د خبرونو په جریان کې به د ازادي راډیو د 13 کلین په مناسبت ځانګړي خبرونې واورئ. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. ناپیژند وسلوالو په پاکستان کې د پولیو دوه خزینه کارکونکي وژلي. دا پیښه پرون د خیبر پختونخوا د سوابی په پارمولو کلي کې وشوه. د پیښې یو عیني شاهد شیر زمان خان ازادي راډیو ته وویل
زلداده محمد قابل پاسیلو دلته کې ناسو خپل مولاس مولاس مکو مانده ته دی کې دا چې تر سره ولر دی چې خلک راغون شو موټرسایکل مولې چې په واکه ته دوه کسان پې ناسو.
پاسیمه کې پولیسو د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي چې د میرمنو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکاو کوم چا یا کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه نه دی منلی. طالبانو په تېرو شاوخوا لسو کلونو کې په پاکستان کې په لسګونو د پولیو واکسینونکي او د هغوی ساتونکي پولیس وژلي. د پولیو ناروغي په ټوله نړۍ کې یوازې په پاکستان، افغانستان او نایجیریا کې لا هم شته. په افغانستان کې هم د دغې ناروغي پر ضد د پولیو د واکسین کمپاین د تېرې دوشنبې له ورځې راهیسې پیل شوی، تر سبا دوام کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ د مدافع وکیلانو ډله وایي چې ولسمشر ترامپ آن د دې هڅه هم کړې وي او له اوکراین سره پوځي مرستې په دې پورې تړلې وي چې پر خپل سیاسي سیال فشار راولي. دا د دې دلیل نشي کېدای چې هغه د استزایا له قدرت لري شي. د ترامپ یو مدافع وکیل الان د شویتس وویل هر سیاستوال خپلې ګټې د خلکو له ګټو سره یو کوي او دا مسله د استزا اساس نشي کېدای. دغه استدلال په سنا کې د ولسمشر د استزادي محاکمې د پوښتنو او ځوابونو د بهیر د لومړۍ ورځې په جریان کې مطرح شو. ترامپ د امریکا په تاریخ کې دریم ولسمشر دی چې سنای محاکمه کوي. مخکنیو دواړو ولسمشرانو ته برات ورکړل شوی و. په استازو جرګه کې ډیموکراټانو نوموړی په دوو مواردو د خپل سیاسي سیال او د 2020 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د احتمالي کاندید پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن د تحقیقاتو په اړه پر اوکراین د فشار راوستو او د دې قضیې د څېړلو په اړه د کانګرس په وړاندې د خندونو په ایجادولو رسمن تورن کړی دی. ترامپ ویلی کوم غلط کار نه دی کړی او د استزا بهیر د شرم وړ بللی دی. دې ته په پام سره چې د سل کسیز سنا جرګې اکثریت غړي جمهوري غوښتونکي دي، ښایي ترامپ ته هم له لګول شوو تورونو برات ورکړل شي. خبرنامو لازدی رادو واوری دل کداو زین نور خبرنه غړی بیا هم ولولې د ازدی رادو په وپانه کې شته. پته مو د ازدی رادو ټکی اورګیا ازدی رادو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه نه تاییدوي چې وایي په دې وروستیو کې په جګړو کې د افغان ځواکونو تلفات زیات شوي دي.
په ژمي کې موږ په دوی باندې فشار زیات کړی تر څو پورې موږ راتلونکی اوړی راحت اوسي.
په دې اړه په راپور سربیره د دفاع وزارت له ویان سره مو هم مرکه کړې. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې په داسې حال کې چې په چین کې د کرونا پر ویروس د اخته کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی، د روغتیا نړیوال سازمان وایي د دې ویروس د خپرېدو مخه نیول کېدای شي. د منځني ختیځ د سولې د پلان په اړه مو چې د تېرې سیشن بې پر ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ اعلان کړ، د منځني ختیځ د چارو له یو کارپوه سره مرکه کړې ده.
دا طرحه داسې ده چې دا تقریبا ټول د اسرائیل په ګټه ده.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې ازادي رادیو دوه ونې خبرونه در تخبرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبوک. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ صفو سربیره لوی خارونه کې د اف ام بسله شر 15 صفه صفه وازی اوریدلی شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راز خبرونه لومړی موضوع ته د سره پورن خبره شوی چې طالبانو په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو له بریدونو لاس اخیستی او ژمنه کړې چې پر افغان ځواکونو به هم حملې لږې کړي، خو بل لور ته د دې خبر له خپرېدو سره د افغانستان له بېلابېلو سیمو د جګړو د زیاتېدو خبرونه ورکول کېږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون په یوه ګڼه کې لیکلي چې له تیرو دو میاشتو راهیسې امریکایي پلاوي له طالبانو سره د سولې خبرې له سره پیل کړې. طالبانو د افغانستان په لویو ښارونو کې د پخوا په څېر بریدونه نه دي کړي، خو دا ورځپاڼه څرګندوي چې له ښارونو بهر حملې زیاتې شوې دي. احمد شیبر پرې راپورټ لري.
رویټرز څرګندسته یو شمېر هغو سرچینو په وینا چې د خطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکایي پلاوی د سولې خبري ساري خبر ورکوي چې طالبانو موافقه کړې ده چې په افغانستان کې پر امریکایي پوځانو بریدونه ونه کړي او د افغان حکومت د ګټو پر ضد حمله کم کړي. خو د دې سربېره په افغانستان کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ چغلي زیات شوې دي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې روان شمې د تیرو کلونو په پرتله جګړې سخت شوې دي. په دې ترڅ کې رویټرز څرګندوي چې په تیرو څو ورځو کې لږ تر لږه 90 افغان امنیتي ځواکونه وشل شوي دي او دفاع وزارت د اونۍ په پیل کې د 150 طالبانو د وژلو ادعا وکړه. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی او ساجر ډوته د جګړو د شدت په اړه تیر شپه وویل
فشار د افغان دولتي ځواکونو لخوا دښمن باندې راوستل شوی دی او په ژمي کې موږ په دوی باندې فشار زیات کړی تر څو پرې موږ
د سیشن بی پورس هم د غزنی په دی یک ولسوالی کې په هغه ځای کې چې امریکایي الوتکه لویدلې وه د افغان کمانډو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه وشوه چې بیا امریکایي ځواکونه وتوانېدل چې د الوتکې د لویدو سیمې ته ځانونه ورسوي. امریکایي ایولس ای پوځي الوتکه د دوشنبه پورس د غزنی په دی یک ولسوالی کې وغورځېده او د دې پیش مسؤلیت طالبانو ومانه. که څه هم امریکایي لوری وای چې داسې نقش نشانی نه لیدل کیږي چې دا الوتکه دي د دشمن په ډزو لګیدلې وي، خو په دې برخه کې تحقیقات روان دي. سربیره پر دې چې په تیرو نږدې درې اونیو کې جګړې سخته شوې دي او د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو خبرونه خپره شوې دي، خو دفاع وزارت وایي چې په 2019 کال کې د خالد په نوم د تهاجمي عملیاتو له پیلېدو سره د افغان ځواکونو تلفات کم شوې دي. د دفاع وزارت ویاند روح الله احمد زای وایي
تاسو دفاعي حالت نه روزه تهاجمي حالت ته ځي طبیعي ده چې دې صورت کې بیا د تلفاتو را کمیږي، اما بیا هم موږ د جنگ په حالت کې یو. جنگ په حالت کې دواړو خواو ته تلفات اوري، اما دا په دې معنا نه ده چې نسبت د پخوانه زموږ تلفات کچه لوړ شوی اوسي، برعکس موږ تلفات کچه فضل الله ډېر راټیټه شوې ده.
طالبانو پخوا ویلي وو چې دوی په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره د شخړو کچه کم کړي، خو افغان حکومت ټینګار کوي چې د سولې د خبرو لپاره باید اور بند وشي او د شخړو کمیدل ګټه نه کوي.
و امردل چې د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه نه تاییدوي چې وایي په دې وروستیو کې په جګړو کې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات زیات شوي. په وروستیو دوه درې ورځو کې د افغانستان له یو شمېر سیمو په تېره بیا شمالي ولایتونو څخه مو راپورونه درلودل چې په یو شمېر سیمو کې د طالبانو په حملو کې افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات زیات اوښتي دي. په همدې موضوع احمد شبر د افغانستان د دفاع وزارت له ویاند روح الله احمد زی سره مرکه کړې. لومړی هم په همدې اړه ترې پوښتنه کړې چې په وروستیو کې چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد پوځي عملیات هم زیات شوي دي، د دغو عملیاتو په ترڅ کې آیا د افغان امنیتي ځواکونو مرجوبله نه ده زیاته شوې؟
لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده په 2019 کال کې د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه کاملا هغه منسجم او منظم نظامی پلان یې درلود او په تشریح کې مسایل د ټولو دفاعي امنیتي ځواکونو سره موږ وتوانېدلو چې تدافعي حالت نه کاملا روز و راست تهاجمي حالت ده. کله چې تاسو دفاعي حالت نه روزه تهاجمي حالت ته ځي طبیعي ده چې په دې صورت کې بیا د تلفاتو کچه راکمیږي، اما بیا هم موږ د جنگ په حالت کې یو. جنگ په حالت کې دواړو خواو ته تلفات اوري، اما دا په دې معنا نه چې نسبت پخوان از موږ تلفات کچه لوړ شوی اوسي، برعکس موږ تلفات کچه فضل الله ډېر راټیټه شوې ده. موږ روان دا دی چې نور هم د دې نه دا راول سفر ته او په دښمن باندې هغه فشارونه چې وارد شوي دي. نن که چېرې تاسو ګورئ هر ورځ تېرېدو سره دښمن ته ډېر زیات تلفات په بېلابېلو ولایتونو کې هم هوایي عملیاتو هم ځمکني عملیاتو کې پر دا په دې معنا نه چې اصلي دښمن ته وراوړي نه افغان دفاعي او امنیتي ځواکونه ته. په دې اساس باندې برنامه چې لرو د هغه برنامې پر اساس باندې اولین شی چې موږ مهمه دی هغه د عام وګړو تلفاتو مخنیوی دی. په دومه برخه کې زمونږ د دفاعي او امنیتي ځواکونو د تلفاتو د کچې
احمد سه محترم کوم راپور سلرو؟ په دې راپور کې د سویل شوی دی د خطر چې افغان ځواکونو د طالبانو او نورو وسلوالو په ضد عملیات زیات کړی دي، دا د دې باعث شوی دی چې په ژمي کې په دومره تلفات ورنکه اوس تلفات زیات شوی دی.
مخکې ما تاسو یادونه وکړه چې موږ د خالد عملیات لکه شروع سول د طالبانو د الفتح عملیات پر وړاندې دلته دفاعي او امنیتی ځواکونو هغه ابتکار د عمل پلاس کې واخیسته. په دې معنی باندې عملیاتونه که چیرې تر سره کیږي د افغان دفاعي او امنیتی ځواکونو لخوا تر سره کیږي، په کومو ساحو کې یا په کومو نقطو کې چې دښمن تحرکات لري، د دې په وړاندې عملیاتونه د افغان دفاعي او امنیتی ځواکونو لخوا تر سره شوي، نه دا چې د دښمن فشار دی. فشار د افغان دولتي ځواکونو لخوا دښمن باندې راوستل شوی دی، او په ژمی کې موږ په دوی باندې فشار زیات کړی تر څو پورې موږ راتلونکی اوړی راحته وسی.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زیو.
شه ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور آقا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو. نن دې ازادي په څپو کې د اونیس پروګرام ورده په دې پروګرام کې ام بیا هم د سولې موضوع څیرو، خو د غرض په دې پروګرام کې دا مسله بیا هم له تاسو سره شریکو چې د سولې روان بهیر ته په پام سره د افغانستان ګاونډیان په دې پروسه کې څه رول لوبولی شي. په دې هم خبرې کوو چې نن د ازادي راډیو اتلسم کال دی، په دې معنا چې د ازادي راډیو د خبرونو د پیلېدو نن اتلس کاله پوره شول. تاسو څه فکر کوئ ازادي راډیو په دې تیرو اتلسو کلونو کې تاسو سره و څومره مو له ازادي راډیو څخه د افغانستان او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د وروستیو مهمو پیښو په باب اوریدلی او د غرض نور معلومات مو ترلاسه کړي دي؟ کولی شئ چې په دې اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. د ازادي په څپو اونیس پروګرام کې برخه واخلئ. په افغانستان کې سهار اته بجې او ولس دقیقې دي، او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو چې د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالبې لوستې دي.
د دوو امریکایي سرتیرو د مړیو ترلاسه کېدو وروسته چې په غزنی ولایت کې د دوشنبې په ورځ په هوایي پیښه کې ووژل سول، دې پیښې د یو شمېر رسنیو پام جلب کړی دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې اړه لیکلي، الوتکه په داسې حال کې لوېدلې چې د امریکا او طالبانو مذاکره کوونکو ترمنځ خبرې ځنډېدلې پاتې دي. د ورځپاڼې په لیکنه، امریکا د رسمي خبرو تر بیرته پیلېدو مخکې د تاوتریخوالي د کمېدو غوښتنه کوي. په مقاله کې راغلي چې د طالبانو مشرانو د روانې میاشتې په لومړیو کې د تاوتریخوالي د کمولو وړاندیز کړی و، خو دې ډلې د دوشنبې په ورځ ادعا وکړه چې امریکایي الوتکه ویشتلې ده. د امریکا پوځ وایي هیڅ نشې نه ده ترلاسه کړی چې د طالبانو ادعا ثابته کړي. پنټاګون په یو اعلامیه کې د سې شنبې په ورځ ویل هغه دستګاه چې د الوتکې د تور باکس ته ورته ده د امریکا د پوځ لاس ته ورغلې ده او تحقیق ورباندې روان دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د سولې خبرو د امریکا او طالبانو ترمنځ جګړه نور هم زیاته کړې ده، ځکه دواړه غواړي په جګړه کې برلاسي اوسي. ورځپاڼې د بیلګې په توګه تر 2014 کال وروسته 2019 کال په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو لپاره تر ټولو مرګونی کال یاد کړی دی. تیر کال په افغانستان کې په ټوله کې شل امریکایي نظامیان وژل سول. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي د امریکا پوځ یوازې د دوو وګړو مړي چې په غزنی ولایت کې وژل سول ترلاسه کړي دي. د ورځپاڼې په لیکنه د دې اندېښنې له کبله چې شاید الوتکې پاتې برخه او نورو قربانیانو مړي له جګړه مارانو سره وي، د لټون او ژغورلو عملیات ځنډېدلې دي. په مقاله کې راغلي چې طالبانو د الوتکې د رالوېدو خبره په خوشحالۍ ولمانځله، خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند سوني لګټ وال سټریټ ژورنال ته ویلي هیڅ شواهد نه دي ترلاسه کړي چې ثابته کړي الوتکه د دشمن لخوا د ویشتل کېدو په نتیجه کې لوېدلې وي. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا دفاع وزارت یو چارواکي ویلي فني عوارض د الوتکه د لویدو لامل وو. د دې چارواکي په وینا لویدلې الوتکه په کندهار ولایت کې د ډیره امریکایي هوایي ځواکونو اړوند ده.
ا ازادي رادیو او ری مخ په نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې مو په غزنی دی غزنی په دی یو سوالی کې د امریکایي الوتکې د راغورځېدی د راغورځېدو د پیښې په باب واوریدل. مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د امریکا دفاع وزارت د هغو د هوایی ځواکونو د هغو دو افسرانو نمونه په ډاګه کړل چې بمبارډیر الوتکې یولس الوتکې د تیرې دوشنبې په ورځ د غزنی په دی یو سوالی کې را وغورځېده او پکې وژل شول. او سم یو نړیواله موضوع د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وایرس د خبرېدو مخنیول کېدای شي. د سازمان په داسې وخت کې دا هیله څرګنده کړې چې پیکینګ اعلان کړی چې په زرګونو کسان په دې اخیستون کې ناروغي اخته شوې دي. جزئیات د ازادي راډیو د خبر څانګې د راپور په استناد احمد شي براوروي.
د روغتیا د نړیوال سازمان یو چارواکی وایي نړۍ د کورونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي لپاره حساس پړاو ته داخله شوې ده. د دې سازمان د بیرنیو چارو د پروګرام مدیر مایکل ریان چې روانه اونۍ د روغتیا د نړیوال سازمان له مشر سره یو ځای چین ته تللی و زیاتوي کومې هلې ځلې چې د دې ناروغۍ لپاره چین کړي دي د ترې اخیستمن شوی دی. شغل ریان زیاته کړه:
I believe that the world is pulling together to respond to this outbreak. We are at an important juncture.
زه په دې باور یم چې نړۍ د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د یو موټی کېدو په لور روانه ده. موږ د دې پیښې د مخنیوي په حساسه مرحله کې یو. د روغتیا نړیوال سازمان په دې باور دی چې دا ناروغي لا هم د خپرېدو په حال کې ده او له یو تنه بل ته د تماس له لارې لېږدي. موږ به وتوانی شو چې د چین له حکومت او نورو حکومتونو سره کار وکړو او د دې ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیسو. ریان بیا وویل اکثر خلک چې په دې ناروغۍ اخته شوي دي پرې سخت نه وي او د مړینې کچه هم یوازې 2% کې ده. د سارس په نوم اخیستونکې ناروغي چې له 2002 تر 2003 کلونو پورې په چین کې خپره شوې وه او په نړۍ کې شپېته تنه ووژل د مړینې کچه نږدې 10% ته رسېده. د چین حکومت د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې تقریبا 4000 کسان اوس د کرونا په ویروس اخته شوي دي چې له دې ډلې 122 تنه مړه شوي دي. د چین روغتیا وزارت زیاتوي چې 9290 کسانو باندې شک کېږي چې په دې ناروغي به اخته وي او هغوی په روغتونونو کې تر څارنې لاندې دي. پلسکونو کسان له چین بهر په اروپا شمالي امریکا او منځني ختیځ او د آسیا په نورو سیمو کې په دې ناروغي اخته شوي دي. په داسې حال کې چې د روغتیا نړیوال سازمان په نړۍ کې د دې نوې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده، یو شمېر نړیوالو هوایي شرکتونو خپلې الوتنې چین ته او له هغه ځایه نورو هیوادو ته ځنډولې دي. یو شمېر هیوادونو بیا خپل خلک چې د چین په اوهان ښار کې ګیر پاتې وو د هوا له لارې ایستلي دي. دغه 1.5 میلیون ښار د دې نوې ناروغۍ د خپرېدو اصلي مرکز دی چې قرنټین شوی دی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نړی پر حالاتو خبر کرد.
د منځنی ختیځ د سولې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پلان چې د تیرې سیشن بې پورې اعلان کړ په نړۍ کې بیلابیل عکس العملونه امپارولي. ډونالد ترامپ په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل له صدر بن نیامین نتنیاهو سره په ګډه غونډه کې وویل چې اسرائیل د سولې پر خوا یو ستر ګام واخیست او د دې لپاره له بن نیامین نتنیاهو نه مننه وکړه. نور جزئیات د فرشته جلال زی پر راپور کې.
د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د ډونالد ترامپ پلان ته په اشاره وویل چې دا د فلسطینیانو پر مخ څپېړه ده. عباس په لویدیځه غاړه کې له خپلو سیاسي شریکانو سره تر کتنې وروسته وویل چې د فلسطین خلک به دا پلان هم د تاریخ کندي ته واچوي. په بروکسل کې لوړ رتبه اروپایي ډیپلومات جوزف بوریل په دې اړه نرم دریځ څرګند کړ. هغه وویل چې د ترامپ وړاندیز به له دې کړکۍ چې د دوو خپلواکو دولتونو جوړېدل د اسرائیلیانو او فلسطینیانو مشروع غوښتنه ده مطالعه کوي. مسکو هم ویلي چې دا پلان مفصل تحلیل او څېړنه غواړي. د روسیې د فدراسیون د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر کونستانتین کوساشیف وویل چې د منځني ختیځ د سولې د پروګرام په اړه باید د فلسطیني ادارې او اسرائیل عملونو او غبرګونونو ته وکتل شي. هغه زیاته کړه چې د امریکا د جمهور رئیس وړاندیز به لږ تر لږه د مذاکرو پیل ته لاره هواره کړي چې په خپل اصل کې به یو بری وي. خو د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس وویل چې د اسرائیل او فلسطین د جلا جلا خپلواکو دولتونو د رامنځته کېدو وړاندیز هغه وخت د پایدارې سولې لپاره لاره خلاصولی شي چې د دواړو خواوو لپاره د منلو وړ وي. ملګرو ملتونو وویل چې د دوی له نظره د هغو سرحدونو په رسمیت پیژندلو ته اړتیا ده چې په 1980 میلادي کال کې تر جګړې مخکې منل شوي ول. په هغه جګړه کې اسرائیلي قواوو د اردن سیند لویدیځه غاړه او غزه په بشپړ ډول نیولي وو. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویاند سټیفن دومریچ وویل چې د دوو خپلواکو دولتونو په اړه د دوی دریځ له کلونو کلونو راهیسې واضح دی. د ترکیې حکومت د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ پلان په زغرده رد کړی دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ترامپ پلان نشي کولای چې د دوو دولتونو د جوړېدو زمینه برابره کړي. سعودي عرب ژغ کړی چې اسرائیل او فلسطین د مخامخ مذاکرې پیل کړي. د مصر د بهرنیو چارو وزیر له احتیاط سره دریځ خپل کړی او ویلي دي چې دواړه خواوې د ترامپ پلان باید په دقت مطالعه کړي او وڅېړي. اردن هم د ملګرو ملتونو د سازمان په څیر غبرګون څرګند کړی او ویلي دي چې د دوامدارې سولې او ثبات پر لور یوازنۍ لاره دا ده چې د 1980 میلادي کال تر جګړې مخکې کوم سرحدونه چې موجود ول په رسمیت وپیژندل شي.
د منځنی ختیځ د سولې د پلان په باب مو اوریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د تیر سیشن بې پورز اعلان کړ. د دې طرحې له مخې په بیت المقدس د اسرائیل پلازمینه وي، خو فلسطین به د یو خپلواک دولت په ډول د اسرائیل تر څنګ جوړیږي. احمد شیبر د دې طرحې په اړه د امریکا په اوهایو پوهنتون کې د منځنی ختیځ د مطالعاتو د مرکز له رئیس عالم پایان سره مرکه کړې ده او په پیل کې دا پوښتنه کړې ده چې دا طرحه به نتیجه ورکړي. ښاغلی امپایان په ځواب کې وویل
دا طرحه داسې ده چې دا تقریبا ټول د اسرائیل په ګټه ده. اول هغه اشغالي مناطق چې اسرائیلیانو په څو جنګو کې د فلسطینیانو ځمکې ونیولې او هغه د اسرائیل په خاوره ګډه کړه چې یو د غوص بیت المقدس دی، چې هغه امریکا په دغه طرحه کې په هیڅ یو د اسرائیل دایمي پایتخت بولي، او بل دا د اردن د غربي څنډې د هغه کې د شارکونو چې جوړ شوی چې د اسرائیلیانو جوړ کړی دي. تقریبا 1 میلیون اسرائیلیان په هغه کې ژوند کوي اوس. هغه امریکا تقریبا په دغه طرحه کې داسې ده چې دا اشغالي مناطق نه بولي او وايي چې مثلا اسرائیل به پر هغه ځای باندې قبضه ولري. او درېمه مثلا دا خپل دغه د ګولان لوړ دي چې دا مثلا د سوریې څخه نیول شوی دي، دا اشغالي مناطق دي. نو هغه هم د امریکا غوړ چې دا سی کوپی جن چې دا د اسرائیل د خاورې بوي، ذهنیت عامه د ټولو عربانو او د فلسطینیانو موافقت دې سره نه لري.
پاین سر محترم، تاسو وایئ چې عربان به دا ونه مني، لیکن کبل لور ته وګورئ د خلیج عربان چې متنفس عربان دي او پیسې لري او پیسې دار عربان دي، هغوی ورس پورز له اسرائیل سره روابط بهتره کوي. د سعودي عربستان روابط له اسرائیل سره په تیر څو ورځو کې ښه شوی دي. تر دې مخته د قطر روابط سره بهتر دي او د جنو نورو د وړو هیوادونو هم روابط له اسرائیل سره ښه دي. پاته سو د ګولان لوړی ستا سو اشاره ورته وکړه، هغه نو بیا د سوریه او د اسرائیل ترمنځ نور عربان شاید دومره اهمیت غته ورنه کې چې له دې سره شدید مخالفت وکړي کثرنګ.
دا یو خدای دې چې دا مشتاس چې دا چې دا یا قطر یا سعودي عربیا یا فلانا یا مصر، دا یو زعماجی دا خلک چې په الته په ټول تقریبا په زور باندې ناشتي قياده خاندانی حکومتونه دي او یا د استبدادي حکومتونه دي لکه د عبد الفتاح السيسي د عسکرو په زور باندې راغلي دي، یا په سوریا کې چې بشار الاسد. نو دا حکومتونه به یو شی غواړي. زه داسې فکر کوم چې د ذهنیت عامه دا خلک، زه دا وایم چې دا زعامه خونو زیو راځي.
فکر نه کوي چې په عربي ملکونو کې عامه ذهنیت اصلا څه چیرې دیموکراسي نه یا عامه ذهنیت مفهوم نه لري.
دا سیوه دا خبر سیده په دې کې هیڅ شک نشته چې دا نن ورځ په نو په دې لحاظ باندې دا خو یو مسله ده. او بل په خپل د فلسطینیان چې د یو طرف ته اسرائیل دی، یو طرف ته فلسطینیان دي چې حکومت ځکه د لاس ور کړی دي. د فلسطینیانو کې هم د فلسطینیانو مشران ته لږ قبله کړی دا محمود عباس چې دا د فلسطین د اورګنایزیشن هغه مشر دی چې امریکا په رسمیت پیژندل دی. اوس خپل ګر سره اشتراک نه دی کړی په دې مجلس کې. هغه ګر سره وایي دا غلطه طرح ده.
کچرته د اسرائیل او د فلسطین ترمنځ په خوانیو روغو جوړو تراسو او په خوانیو خبرو تراسو، په خو د اسرائیل او د فلسطین ترمنځ کومي خبري سوي دي یا د منځګړو کسانو ترمنځ کومي خبري سوي دي؟ هر پلاسي خبري سوي دي وروسته بیا فلسطینیانو په شیمانی څرګند کړي د سولې وسم د اوسلو په تړون باندې ټینګار کوي. فکر نه کوي کدا ځل هم فلسطینیان یو ګام وړاندې نسی او یو ګام اسرائیلیان را وړاندې نسی، دا موس مسله به بیا هم د سپاتې سي او څوک له وروسته بیا هم فلسطینیان د شیمانی احسار وکړي.
هیڅ شک نشته دا مشتاس په دغه پښتو کې زربل مسله ورو کنه چې وای زور غونډي هواروي او دا اوس په فلسطینیانو باندې د زور ست په دې کې هیڅ شک نشته. مګر دا چې دا یو داسې پایدار صلح به وي، یو طرح ده زه دا وایم چې دا پایدار کېدای نه سي. اما څه خبره به خدروسته ده چې فلسطینیان یو ځل بادشان و نه منل دا پښیمانه دی او رسته ورسته قورس فورز د حضور په دې باندې دغه قبلوي
د امریکا په اوهایو په انتون کې د منځني ختیځ د مطالعاتو د مرکز له رئیس عالم امپایان سره د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې د هغه پلان په اړه مرکه وه چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د تېرې سشنبې په ورځ اعلان کړ. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې درته خپرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو په ایران کې په مذهبي اقلیتونو د هغه هیواد د رژیم د فشارونو په باب هم یو راپور واورئ. خو اوس په افغانستان کې نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د بخښنې نړیوال سازمان د 2019 میلادي کال په اوږدو کې د ملکي افغانانو د تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. بخښنې نړیوال سازمان وایي د هوایي عملیاتو او د پلټنې د عملیاتو پر مهال چې حکومت پلو ځواکونو کړي دي په افغانستان کې ملکي تلفات په دې کال کې زیات شوي دي. د امریکا دفاع وزارت د هوایي ځواکونو د هغو دوو افسرانو نومونه په ډاګه کړل چې بمبارډیر یولس الوتکې د تېرې دوشنبې په ورځ د غزنی په دې یک ولسوالۍ کې راوغورځېده او پکې ووژل شول. د افغانستان او پاکستان تر 19 کلونو لږ عمر کرکټ ټیمونه سبا په نړیوال جام کې سره مخامخ کیږي. افغان لوبډلې په دې جام کې کوربه هیواد جنوبي افریقا او متحده اماراتو ته تر اوسه ماتې ورکړې ده. ناپیژندو وسلوالو په پاکستان کې د پولیو دوه خزینه کارکوونکي ووژلې. دا پیښه پرون د خیبر پختونخوا د سوابی په پارمولو کلي کې شوې ده. د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر ډونالډ ترامپ د مدافع وکیلانو ډله وایي که ولسمشر ترامپ آن د دې هڅه هم کړې وي او له اوکراین سره پوځي مرستې په دې پورې تړلې وي چې پر خپل سیاسي سیال فشار راولي، دا د دې دلیل نه شي کېدی چې هغه د استضاع یا له قدرته لرې شي. اروپایي پارلمان په غوڅ اکثریت له اروپایي ټولنې د برېټانیا له وتلو سره موافقه وکړه. په دې ډول دې ته لاره هواره شوه چې برېټانیا د جنوري له 1 یعنې له سبا وروسته له اروپایي ټولنې بېل شي. د خبرونو تفصیل به هم کولای شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم. د خبرونو په دې برخه کې دوه ونیز خبرونه درته لرو. د جون پشیبو کې او د اساسي بشري حقوقو. خو تر دې خبرونو مخکبه په ایران کې د مذهبي اقلیتونو باندې د ایران د رژیم د فشارونو په باب یو راپور واوري. په ایران کې د بهایی مذهبي اقلیت پیروان تر هغې چې له خپلې عقیدې منکر شوي نه وي د نوي تذکرو یا پیژندپاڼو د ترلاسه کولو غوښتنلیک نشي سپارلی. د غوښتنلیک په فورم کې دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې خپل ځان بهایی وګڼي. په ایران کې تر 3500 زیات بهایان اوسیږي چې د بشري حقونو د فعالانو په وینا د دولت لخوا له تبعیض سره مخامخ دي. په اړه یې اجمل انت تفصیل وړاندې کوي.
په ایران کې الکترونیکی تذکره یا پیژند پاڼه لرل د محل د حکومتي خدمتونو د لاسرسي او د بانک لاري د پیسو د لیک لپاره شرط دی. خو د دې پیژند پاڼو لپاره د غوښتنلیک د فورم سپارلو په ایران کې میش بهایی مذهبي اقلیت له جدي ننګونې سره مخ کړي. د نوو تذکرو لپاره د غوښتنلیک د سپارلو پر مهال د ایران بهایان مجبور دي چې له څلورو هغه دینونو ځان ته یو انتخاب کړي چې د ایران اساسي قانون کې پیژندل شوي. په دې څلورو دینونو کې اسلام، عیسویت، یهودیت او زردشتي دین شامل دي. د بهایی عقیده په ایران کې په رسمیت نه ده پیژندل شوی. د ایران د نوو برېښنایي پیژندپاڼو د ترلاسه کولو لپاره په فورمونو کې نور عقاید او ادیان هم نه دي شامل او دا انتخاب هم یو څوک نه لري چې نور عقاید انتخاب کړي. نو د دې لپاره چې بهایان په ایران کې نوې پیژندپاڼې یا تذکرې ترلاسه کړي، د بهایي مذهب پلویان باید د خپلې عقیدې له یو اساسي اصل سرغړای وای وکړي او د خپل دین په اړه درواغ ووایي چې دوی ترې د خپل دین د اصولو پر اساس په کلکه منه شوي. په نیویارک کې د ایران لپاره د بشري حقونو د څار د یو مرکز اجرایه مشر هادي قایمی وایي د ایران د نوي اصول په څرګنده تبعیض رامنځته کوي. قایمی د جنوري د میاشتې په 20مه نیټه په یو بیان کې وویل د دې نوو اصولو سره د ایران حکومت د ګڼو مذهبي اقلیتونو څخه د هغوی اساسي بشري حقونه او د وګړو لپاره مهمو اساسي خدمتونو ته د لاسرسي حق اخیسته. د 2019 میلادي کال په جنوري میاشت کې د ایران د پارلمان محافظه کار غړي محمد جاوید ابتایی د کورنیو چارو له وزیر وغوښتل چې د پیشن پانو ترلاسه کولو له فورمونو څخه د نورو مذهبونو انتخاب لري کړی. ابتایی دا کړې وه چې دا انتخاب د ده په وینا شیطاني فرقو ته هغه نوم چې اسلامي سختدریزي بهایي مذهب ته کاروي مشروعیت ورکوي. په لندن کې د بهایانو د نړیوالې ټولنې ویاندې سیمین فرهاندج د جنوري په 24 ازادي راډیو فردا څنګه ته وویل د نوو پیژن پانو د اخیستلو پروسه پر بهایي اقلیت د ایران د دولت د فشار په لړ کې نوې قضیه ده.
دا ثابتوي چې هغه خبرې چې په تیرو څو کلونو کې په ایران کې کیږي